السلام علیکم، سحر مو په خیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اورئ. نن د نهه ورځ د کال 2012 د نومبر د میاشتې 28مه نیټه او وخت د سحر 9 بجې دی. زه منور شاه سره د خپل همکارانو د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې غړي کې به مو د سیمې د تازه حال نه خبرو او د ریپورټونو ترڅنګ به درته خوندورې سندرې هم وړاندې کوو. د الیکشن کمیشن غونډه به کیږي حال لرو. په پاکستان کې د ترهګرۍ په اړه باندې هم درته ریپورټ لرو او د افغانستان د سولې د عالی شورا خبرونه به هم درکو. خو په سر کې ورزو انیس اجمل ته چې تازه خبرونه ته واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د یونیټی ټلویزیون خبریال د حمید میر د گاڑی لاندې بارودی مواد ترلاسه شوی دي. جرمنی د افغانستان د مالی او پوهنې له وزارتونو سره نږدې 100 میلیونه یورو مرسته کړې ده او د مصر ولسمشر د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي دي هغه د خپل حقونو دننه ځان ته غځېدلي اختیارات ورکړي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان د یونیچی ټلویزیون خبریال د حمید میر د گاڑی لاندې بارودی مواد ترلاسه شوی دی. دغه چاون کې توکي د ګل پروس ناکاره کړل شوی. خبریال او د ټلویزیون قربا حمید میر ته د سواد د ملاله یوسفزی پاړه د خبرونو جوړولو وروسته د طالبانو لخوا دړکې ورکړل کېده. د پاکستان حکومت اغه تن ته د 500 کروڑ نقد انعام ورکولو اعلان کړی. څوک چې د حمید میر د ملزمانو پاړه معلومات ورکړي. د روان کال په لومړۍ کې د فرانس یو تنظیم پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ خطرناک هیواد ګرځولې دي. په نیمه قبایلی سیمه بنو کې د تیر 14 ورځو راهیسې بند شوي بجلی تیر ماښام امنیتي ځواکونو د احتجاجونو وروسته خلاصه کړې ده. د دې نه وړاندې د بجلی بندېدو پر ضد وسلوال لښکر هم جوړ شوی و. په نیمه قبایلی سیمه کې د مومندو خیل او پاتک خیل قبیلو ترمنځ د بجلی د تقسیم شخړه د 8 میاشتو راهیسې روانه ده چې په بدل کې پاتک خیل قبیله شمالي وزیرستان ته غځېدلې د بجلی په مین لاین زنځیرونه اچوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویسټر ویلی ټینګار کړی چې هیواد به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شانه کړی، بلکې له دې هیواد سره به په مختلفو برخو کې خپل مرستتا دوام ورکړي. ګویدو ویسټر ویلی د خبره 13 ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه د یوې غونډې پر مهال کړي. نوموړي ویل دوی به په روانه اونۍ کې د افغانستان په جګړه کې پرمختګونو او الته د موجوده ستونزو په اړه یو رپورټ د جرمني پارلیمان ته وړاندې کوي. دغه موقعه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول بیا ډاډ ورکړی چې افغان ځواکونه به د 2014 کال پورې د دې جوګه شي چې سیمواري پر غاړه واخلي.
I think as I mentioned to you by the end of 2014 the international forces will leave Afghanistan.
د وای زما په فکر څنګه مې چې تاسو ته یاد کړه د 2014 کال په پای کې به نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووزي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د نړیوال ټولنې په ځنګړي ډول د جرمني په مرسته او ملاتړ به افغان ځواکونه په بشپړه توګه د خپل خلکو د امنیت ساتلو جوګوي.
په عین حال کې د جرمني د دفاع وزیر وای هغه د خپل هیواد د امنیتي مسولیتونو د سرته رسولو په اړه د افغان ځواکونو د وړتیا او تجهیز لپاره خوشبينه دي. جرمنی د افغانستان د مالی او پوهنې له وزارتونو سره نږدې 100 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر عمر زاخلوال په کابل کې د جرمنی له سفیر سره د دې مرستې د قرارداد له لاسلیک کولو وروسته وویل
د جرمنی حکومت د بلایا وزم مرستې څخه نن په ارزښت 90 میلیونو یورو درې قراردادونه په امضا رسیدي. چاولنی 30 میلیونه یورو به د افغانستان د بیا رغونې د وچی صندوق ته لاري د افغانستان حکومت ته ورکول کیږي. دومه برخه پیسې چې 40 میلیونه یورو کیږي هغه به د پوهنې د کیفیت د خوالي د پروګرام د تمویل په خاطر باندې د پوهنې وزارت ته ورکول کیږي.
جرمنی له امریکا او برتانی وروسته د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې دریم ستر مالی مرسته کوونکی هیواد دی. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي دي چې هغه د خپل حقونو دننه ځان ته غځېدلي اختیارات ورکړي دي. د ګل په ماښام د یوې غونډې پر مهال ولسمشر مرسی ججانو ته وویل دغه لخوا خپل حکمونه د عدالتي نظرسانې نه د بهر ګرځولو امر د مصر د عدالتونو کاروای نه بهر نه دی. د ولسمشر مرسی د دې حکم نه یو ورځ پس په هیواد کې د حکومت ملاتړ کوونکو او د مخالفانو لخوا مظاهری را پاره شوي او د تیرې جمعې راهیسې روانو مظاهرو کې یو تن وژل شوی او پلسګون نور ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په مصر کې د حکومت ملاتړ کوونکو او مخالفانو دواړو نه په پر امن توګه د حالاتو پر ځای کولو خواست کړی دی. بلخوا اخوان المسلمین چې د ولسمشر مرسی په ملاتړ کې به نن په قاهره کې مظاهره کوله د تاوتریخوالي کموالي لپاره یې معطل کړی ده. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه د دواړو خواوو خبرې اترې تېره ورځ په قاهره کې پیل شوې. دا د دواړو خواوو ترمنځ د اتو ورځنۍ جګړې وروستو د مصر په منځګړتوب د رامنځته شوي اوربند له ټینګېدو وروستو لومړنۍ خبرې دي چې ترسره کیږي. اسرائیل په دغه جګړه کې د غزه په پټې یو نیم زره هوایي حملې کړي او حماس ډلې بیا په اسرائیل په سلګونو توغندي وشتلې. نږدې یو سل او شپېته فلسطینیان چې اکثر یې ولسي وګړي وو او شپږ اسرائیلیان پر تاوتریخوالی کې وجل شوې دي. د ریپورټونو له مخې ممکنه ده چې د قاهرې په خبرو اترو کې به حماس د اسرائیل لخوا د غزا پټې د محاصرې د ختمولو او اسرائیل بیا غزې ته د وسلو د قاچاق په مخنیوي ټینګار وکړي. او رسته خبر ده چې د شام د حکومت ست وسلوالو ادعا کړي چې د دې هواد په شمال کې د بجلی یو مهم او استراتیجیک بند په خپل واک کې اغسته دي. د شام د بشري حقوقو د فعالانو ډلې چې مرکز یې په برتانیا کې دی ویلي چې د تشرین بند کې جوړ شوی ویډیو یې لګولې ده. یاغیان وایي دغه بند یې د ګل په سحر تر خپل واک لاندې راوسته دي. د سارونکو مشر رامي عبدالرحمن ویلي دا بند د شمالي شام د یو شمېر مهمو سیمو په شمول د هواد لوی ښار حلب ته هم بجلی ورکوي. دا خبر نو پائے
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي تازه خبرونه اوریدل. په روانه غړي کې به دغه ځواب ری. د پاکستان الیکشن کمیشن با نن د سیاسي ګوندونو د رجستریشن او د ځنی سیاسي پارټو د انتخابي نخو په اړه غونډه کوي. په داسې حال کې چې تر هغري د پوځي عملیاتو او د وسلوالو سره د خبرو اترو باوجود هم ختم نشو دی لړکې سپکار دي. سېنات کې د داخله چارو د کمیټې غړی سېنټر شای سید وای
یو ځای کو ته خوایو او بل ځای کو ته خراب وایو. افغانستان کې وایي چې عزت په پاکستان کې نظر راته ایمان خاصای اسلام خاصای مدرسې خاصای دا کوم بلش ده.
او د انساني حقوقو نړیواله اداره وایي افغانستان کې د جوړجاړي په حواله هغه کسانو سره خبرې اترې نه دي پکار چې د بشري حقوقو په زیاتی کې ککړ دي. بلخوا د سولې د عالی شورا یو غړی وایي
موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه وینې په وینه نه انځل کېږي بلکې دا به په عفو باندې کېږي، دا مصالحه باندې کېږي او په ډېرو مواردو کې به موږ چې خاموشي به کوو.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه او خوندور سندرې به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې د وخت اولنې غړې کې السلام پښتونخوا ته غواګي. په سلام پښتونخوا کې اول د سیمې تازه حال درکوو چې د پاکستان د چیف الیکشن کمشنر فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې به نن د الیکشن کمیشن اجلاس کیږي. په دغه اجلاس کې به ایجنډا سوي. په دې حواله را سره د وخت اسلام آباد نه خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکه ده. احمد الله سحر دې په خیر.
ډیر مننه منور شه
احمد الله. دغه د الیکشن کمیشن چې کوم غونډه کیږي نو دغه کې ځنی خبرې خو را مخه تراغلی چې سیاسي جماعتونو رجستریشن او سیاسي جماعتونو ته د انتخابي نخ ورکول په حواله باندې بغور کوي. څه تفصيلات لري
منور شاه؟ کوم چې مونږ ته معلومات را رسیدلي دي نو داغه تر مخه نن چې بعد کوم الیکشن کمیشن اجلاس د چیف الیکشن کمیشنر جسټس ریټایرډ فخرالدین جی ابراهیم په مشرۍ کې کیږي. نو په دې کې به نوی جماعتونو رجستریشن نه علاوه د پاکستان ځینې غټ غټ سیاسي ګوندونه چې کوم دي د ترمنځ چې کوم د انتخابي نخو معاملې د پاغي باندې به غور کوي. لکه په اجلاس کې باندې د جماعت اسلامي او د پاکستان تحریک انصاف ترمنځ تل چې کوم انتخابي نخه ده دغه لپاره دوه جماعتونو درخواستونه جمع کړي او پاغي باندې به غور کولې شي. د دې نه علاوه مولانا فضل الرحمن لخوا پراتلون کې انتخاباتو کې د متحده مجلس عمل د چکم مخ کې په 2002 انتخاباتو کې انتخابي نخه کتاب ورکړې شوی و. نو د فضل الرحمن درخواست دایر کړو چې دغه کتاب د دوباره او غدي امق شانت بند په بلټ پیپر باندې چکم دی هغه دې شاله کړل شي. ولې تیر الیکشن کمیشن په اجلاس کې ځنې سیاسي ګوندونو دا دریز لرلو چې دا چکم دی له کتاب نخه ورکړې کې نو دا د قران شریف سره مشابهت لري. نو په کار دي چې یا خو دې دا کتاب په کلاو شکل کې خوړل شي او یا دې په دې باندې اردو انګریزي یا دې په انسي ولیکل شي چې دا مکمل توګه باندې قران شریف چې کوم د تاثر ورکړل کېږي چې هغه ته ختم کړل شي. نو په دغه مولانا فضل الرحمن د جماعت لخوا درخواست جمع کړی شوی دی چې نه پراتلون کې بلټ پیپر باندې هم د لکه د کتاب بند کتاب په شکل کې شایع کړل شي. دې نه علاوه په اجلاس د مسلم لیگ نون لخوا چې کوم درخواست جمع کړی شوی چې راتلون کې ټول ټاکنو کې د کوم جماعت یا آزاد امیدوار لا پښو چې کوم نخه د انتخابي نخه دا ور نه کړل شي ځکه چې د هغه انتخابي نخه شیر دی. نو دغه شاندې دوانو کې ووټران چې کوم دی هغه دغه نشي کولای تفریق پکې نشي کولای. نو دغه شان سمنګ دغه خرابيږي نو په کار دی چې دغه پښو نخه چاله ورکړل نشي نو په دغه باندې به هم نن غور کوي. دین علاوه منور شاد دوه څلويخ د قومي سملي او صدایي سملي ارکان دي چاغې تر اوسه پر د غبر شهريت نه متعلق کوم حلفنامې دي هغه نه دي جمع کړي. نو په دغه معاملې به هم نن د الیکشن کمیشن په اجلاس کې شکم دي غور کولای شي.
ډېر مننه احمد الله داوود د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال چې نن د غلطه کې کیدونکې د الیکشن کمیشن د غونډې په اړه یې موږ سره تازه حال شریک کړ.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه پام کوا
په پاوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو
د کرخې په غاړه
په و منټه د پاسا دوه بجو
حجرا
په 30 منټه کم سلورو بجو
تاترا
په 30 منټه کم پنځه بجو.
دا وو د نن ورځې د پروګرامونو ترتیب چې تاسو به یې غړی په غړی من سره اوري او اوس هم اورزو یو ریپورت ته په داسې حال کې چې د وسلوالو سره د سولې خبرې سو وار ناکامه شو. یو خبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سوز له پوزي عملیاتو نه پاس هم د ترهګری پیخي راوړاندې کیږي. پښتنه دا چې آیا پاکستان د ترهګری د مخنیوي لپاره کوم کوټل پلان یا منصوبه هم لري او کسانګه د دې حواله سره او د دې پښتنې په حواله د یو ریپورت روچې د ویلاند د مې ورسته به واوري. د 1300 کلونو راهیسې پاکستان کې ترهګری روانه ده چې پکې په زرګونو کسان وجل شوی او جوبل شوی او په لکونو خلک بې کوره شوی دي. د دې د مخنیوي لپاره د وسلوالو سره د سو واره خبرو اترو د ناکامه کېدلونه علاوه د ترهګری خلاف په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې سو واره پوځي عملیات شوی دي. دا چې په موجوده وخت کې حکومت د ترهګرۍ خلاف اسه ګامونه په پام کې لري. په سېنات کې د ترهګرۍ خلاف د داخله چارو د کمیټې غړی سېنټر شاه سید په دې اړه وایي
موږ په ټیبل ټاک یقین ساتو موږ دا غواړو چې د دې خلکو سره جګړم ټوپک مار یاد کوم د شهزاده تورل شي کته د طالبان وای کته د اتحاد پسند وای او دې ټول د موږ دا وایي چې تاسو ټوپک کړئ د ټوپک په خوله خبره مکه وای موږ دا وایي چې دا خبره په خبرو راځي کی چې سره شوک دا غواړي چې زما فلسفه یا زما سوچ یا زما فکر صحیح دی نو بالکل دې راشي دې د ملک د آئین او د رول مطابق راشي دې الیکشن کې دې خپل ممبران جوړ کړي دې په پارلیمنت کې څه چې جوړولي د آئین رول مطابق دی وکړي.
زن نور سیاسي او مذهبي ګوندونه هم وای چې دا وسلوالو سره د خبرياتري وکړي شي. خو د دفاعي چارو کارپوه او د قبایلی سیمو د امنیت پخوانی سیکرټري ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای په تیر وختونو کې سو واره وسلوالو سره خبرياتري وشوي خو هیڅ ګټه یې نه ده کړې.
د دې سره د مذاکرات په اساس خبري کوي نو موږ د دې سره دوه مذاکرات کړی دي چې هغه موږ د اندازې شوی دا چې دې صرف ستاسو د وکړه باندې کارځه کول غواړي او مېس کې څه داسې شي نشته چې هغه وي چې کوم بدانه کو نو تاسو بدانه کوي یعنی مېس کې هغه میډل ګراوند نشته نو یا هو ته دې دا اختیار ورکړي چې دې پاکستان په ځنوک باندې قبضه وکړي او پاکستان کې دا قتل عام وکړي.
بلخوا د ټولنیزو چارو کارپوه پروفیسر خادم حسین وای تندروی او سختدریزی چې لوجیه تشدد راوړاندې کیږي دا یو سوچ دی چې د یو خاص منسوبې لاندې په ټولنه کې پیدا کړی شوی دی. اوس د دغه سوچ د ختمولو لپاره کار پکار دی.
یو خدای دا چې د نورو قانونو د مشرانو د مذهبي مشرانو د قانوني مشرانو د ریاستي مشرانو اسی ټوکی ټکالی یا داسې قسمه خبرې چې هغه د نفرت را پیدا کړي د نورو قانونو په ضد، د نورو مذهبونو په ضد، د نورو فرقو په ضد، د نورو سماجونو، د نورو کلتورونو په ضد. دویمه خبره دا ده چې د جنگ ګلوریفیکیشن یا د جنگ شان او شوکت یا جنگ غاړې ته ترغیب ډېر زیات دی.
پروفیسر خادم حسین زیاتوی چې د لړکې موجوده صوبایي او مرکزی حکومت په نصاب کې هم د اصلاحاتو مثبت عمل شروع کړی دی. دارا سینیټر شاهد سید وایي چې د دې ترڅنګ خارجه پالیسۍ کې هم بدلون پکار دی.
داغه لپاره پکار دی چې زمونږ د ملکونو کوم پالیسۍ دي د بین الاقوامي هغه هم صحیح شي، درست شي، پرشتو شي، منافقتانه او ډبل پالیسۍ چې دا ډېرې وچلې دي، ډبل ګیم نه وچلې دي. اوس وخت تیر شوی دی، ډبل ګیم ختم شوی دی، اوس سنگل گیم پکار دی. یو طرف ته کول دا خبره یا جائز یا ناجائز، زه هم دې مسئلے به حل لوزی. مونږ د دې دهشتګرو باندې هم لاس دو، هم سره مصلحت کوو. یو ځای کو ته ښه وایو او بل ځای کو ته خراب وایو. هغه ته وایي چې بھائی ته په افغانستان کې وایي جائز ده، په پاکستان کې ناجائز ده. ته ایمان خاصه، اسلام خاصه، مدرسې خاصه، دا کومه پالیسی ده؟
سینیټر شای سید زیاتوی چې په تیرو وختونو کې کوم خلکو د اسلام او جهاد نوم د خپل مقاصد لپاره استعمال کړي، هغه ته پکار دی چې د قامنا مافي وغواړي او اوس خلکو ته سملار وخایي. د سره به هغه خلک چې لا هم د مذهب په نوم دوکه کوي خپل مستقبل ته پام وکړي او د ترهګرۍ نه به لاس واخلي.
دا مشال ریډیو ده.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې پاکستانی طالبانو د جماعت اسلامي پخوانی امیر قاضي حسین احمد ته دړه کور کړې و. د نومبر په 19مه نیټه په نوموړي ځانمرګي برید وشو، خو بیا هم هغه ادعا کړې چې په دغه برید طالبانو نه بلکې امریکا، هند او اسرائیل کړی دی. د دې مقالې نور تفصیل د انیس اجمل ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي د نومبر په 19مه نیټه د جماعت اسلامي په امیر قاضي حسین احمد هغه وخت ځانمرګي برید وشو کله چې هغه مومندو ایجنسۍ ته روان و. په مومندو ایجنسۍ کې د تحریک طالبان پاکستان کومندان عمر خالد مشري کوي. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د دغه برید نه د بچ کېدو وروسته قاضي حسین احمد دا ادعا وکړه چې پر هغه د بریدونه طالبانو نه بلکې بهرنیو طاقتونو امریکا، هند او اسرائیل کړی دی. ورسپانه لیکي په طالبانو جور نظر لرونکو د ځینو کسانو تر مخه په قاضي حسین احمد د دې برید امر باد تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله محسود کړی وي. د دې وجوهات څه دي؟ هغه دا چې د روان کال د اپریل په میاشت کې قاضي حسین احمد د یو مرکه په وخت ویلي وو په افغانستان کې د افغان طالبانو لخوا د بهرنیو ځواکونو پر ضد مزاحمت یو صحیح جهاد دی، خو په پاکستان کې میشت د طالبانو جګړه غیر اسلامي ده. ورسپانه لیکي حکیم الله محسود لومړی تن و چې د دې غندنه کړې وه، او وروسته یې وسی ډی هم د عمر خالد په ذریعه خبره کړې چې پکې قاضي حسین احمد ته جهاد فروش ویلی وو. مقاله لیکي قاضي حسین احمد یو مذهبي ګوند، یو امی مشر دی. قاضي حسین احمد خپل پارټي د سویت یونین پر ضد جهاد پر مهال اوچت مقام ته رسولی وه، او د افغان جهاد د یو کومندان ګلبدین حکمتیار سره په ګډه په اسلام آباد کې پالیسۍ جوړې کړې وې. مقاله لیکي قاضي حسین احمد د دینه انکار کوي چې د خپل برید کوونکو نمونه واخلي، بلخوا هغه دا تور لګوي چې برید کوونکي د امریکا لپاره کار کوي، او دا ځکه چې د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک اکثره دا اشاره ورکړي چې دا ټول هر څه د بهرنیو په لاس کې دي. روسپانه د پاکستانی مشرانو د ویرې په اړه لیکي چې دا ناروغي هغه وخت هم وه کله چې د عوامي نېشنل ګوند مشر غلام احمد بلور د اسلام پر ضد د فلم د جوړونکي کس د وجلو پر سر انعام کې خود، او بیا طالبانو د خپل د وجونو د لیست نه د غلام احمد بلور نوم لری کړو. روسپانه لیکي هم په دغه سیر په بلوچستان کې د خرابو حالاتو تر شا هم د هند، اسرائیل او امریکا نمونه اخیستل کیږي، حالانکه دغلته وجل کیدونکي هزارګانو ته معلومه ده چې دوی په اصل کې څوک وجني. مقاله په اخره کې لیکي د شروع نه هند خپل دشمن ګڼل یو پاکستانی سوچ دی. اوس پر دې سوچ کې امریکا او اسرائیل هم شامل کړل شوی دي، خو ستونزه دا ده چې هیڅوک هم په نړۍ کې پر دې خبره رسا نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي. او اوس ورځو افغانستان ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د سار ادارې هیومن رائټس واچ د هغه خبرو په جواب کې چې وای په کار دی چې طالبانو ته د سیاسي روغې جوړې په خاطر د کړو جرمونو نه معافي ورکول نه دی په کار، ویلي چې د سولې لپاره جوړجاړي او بخنه ضروری ده. بشیر ګواخ په دې اړه دا ریپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ دا مطبوعاتي بیان چې وایي د سولې د خبرو په لړ کې باید طالبانو ته د کړو جرمونو په وړاندې بخنه ونه شي، وایي چې د افغانستان شرایطو ته په کتو سره باید په ځینو خبرو سترګې پټې شي. د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نسل کشي، جنگي جرمونه او له بشري حقوقو څخه سرغړونې د 1949 کال د جنیوا کنونشن په شمول د نړیوالو قوانینو چې افغانستان یې هم غړی دی خلاف کار دی. خو د سولې د عالي شورا یو مشر غړی مولای عطاولا لودین وایي چې د اوس لپاره د افغانستان د آرامۍ لپاره ضرور ده چې په ځینو خبرو سترګې پټې شي.
د ملل متحد یا د دنیا د بشر حقوق د خپل دي دیګه د خپل زاویې نه او د خپل هغه شرایط نه دی چې واقع دي خبرې کوي. موږ چې په کوم زمان او په کوم مکان کې واقع دي دا غي شرایط جدا دي، دا غي ظروف جدا دي، دا غي مختلف جدا دي. موږ په دې باندې یقین لرو چې دغه ویني په وینه نه ځل کیږي، بلکې دا به په عفو باندې کیږي، دا په مصالحه باندې کیږي، دا به گزش باندې کیږي. او په ډیرو مواردو کې به موږ مصالحه کوو، چشمپوشي به کوو، د خدمت مملکت او د اوسیدونکو د مصالحه په خاطر باندې به موږ دا مراد تر سره کوو. موږ به دلته د خپلو شرایطو او د خپلو ظروفو په نظر کې نیولو سره د مصالحې په وړاندې قدمونه اخلو.
د بشری حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل بیان کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین ربانی پر هغه خبرو هم نیوکه کړې چې ویلي وو د طالبانو هغه مشران چې د حکومت سره د سولې خبرو ته حاضرېږي د قانوني تعقیب څخه بخل کیږي او نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي. خو د افغانستان په پارلیمنت کې د تخار ولایت استازي مریم کوفی وایي
دوی خلک وجلي، غلاوی یې کړی، له خو یې سرونه غوس کړی، خزی په رو وهلی او زر نور داسې جرمونه کړی چې د بخنې وړ نه دي. که دوی حکومت سره یو ځای کیږي نو باید چې د جرمونو تاریخچه یې وسړل شي. که داسې ونه شول او بغیر له کوم عدالت او محکمې دوی ته حکومتي کارونه وسپارل شو، دا به د افغانانو په وړاندې یو جرم او ملي خیانت وي. د افغانستان په آینده به ښه اثر ونه لري.
خو د پارلمان یو بل غړی او د سیاسي چارو کارپوه اریان یون وایي چې که پخوانی کمونستان او مجاهدین حکومت او پارلمان کې برخه لرل شي نو د طالبانو په وړاندې باید داسې دریض خپل نشي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید خپل دریض واضح کړي. هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست یو په صلح او خلک وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړی ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډیر ضرورت سولې ته لري. بشري حقوقو کوم نظر ورکړی کېدای شي دا د افغانستان د ولسونو نظر نه اوسي، دا د شخصي نظر اوسي. که چیرې قانون تطبیقیږي اول د په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د 15 منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې مخکوب کړي، یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول د دې په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته دغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چیرې دوی مسؤلیت لري او ناستې په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
د بشري حقوقو د څار ادارې هیومن رائټس واچ په خپل خبر پاڼه کې پارلمان کې موجود د دوی په وینا د بشري حقوقو څخه سرغړونکو هم تنقید کړي او ویلي دي چې په 2000 کال کې پارلمان کې شته جنگ سالارانو او داغوی ملګرو له عدالت څخه د هغه کسانو د لری ساتلو لپاره یو قانون منزور کړ چې په تیرو څو کلونو کې جنگي جرمونه او بشر ضد عملونه ترسره کړي دي.
بشیر ګواخ درته د انساني حقوقو د سارد ادارې د اندېښنو په اړه د افغانستان د سولې د عالی شورا او د پارلیمان د غړو نظرونه وړاندې کړل. او په افغانستان کې یو بل ریپورت هم لرو چې د نیټو په مشرۍ کې احساس وکونه وای په تیرې خواوشا یوې میاشت کې په سلګونو وسلوالو مخالفینو د جګړې نه لاس اخیستی او عادي ژوند ته ګرځېدلې دي. دا احساس وکونه چارواکي زیاتوي چې دا خبره د وسلوالو په ګټه ده، ګنی که جنگ کوي نو یا به نیول کیږي او یا به وژل کیږي. په دې اړه پام وکړئ د کابل نه د احمد زبیر اجمن دی ریپورت ته.
په داس حال کې چې ځینې کسان د افغان حکومت او ناټو ځواکونو لخوا عادي ژوند ته د وسلوالو مخالفینو د ورګرځولو د پروګرامونو د مؤثریت په اړه شک لري، خو ایساف ځواکونه وایي په دې وروستیو کې دغه بهیر ګړندی شوی دی. د ایساف ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کتس په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې وروستیو څو اونیو کې په سلګونو وسلوال طالبان له جګړې لاس په سر شوي دي او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي.
فکر کوم چې څو اونۍ مخکې مې تاسو ته ویلي و چې له 5000 څخه ډېر کسان په ټولنه کې
بیرته متغم سوی دی. خو نن درته ویلی سم چې اوس له 5000 او 1400 څخه ډیر طالبانو له یاغیانو سره اړیکې پرې کړي دي. له تاوتریخوالي لاس اخیستي قوانینو ته یې غاړه ایښې او غواړي چې په خپلو کلو کورونو او ټولنو کې متغم سي.
ښاغلي کات چې د دوشنبې په ورځ یې په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله، په ټولنه کې د بیرته مدغم کېدو پروګرام وسلوالو مخالفینو ته یو ښه چانس وباله. هغه وویل که وسلوال طالبان له دې موقعې استفاده ونه کړي نو یا به ووژل شي او یا به ونیول شي. وسلوالو طالبانو په اکثرو مواردو کې هغه راپورونه رد کړي چې په ځینو ولایتونو کې د سولې له پروسې سره د دوی د افرادو او یا ډلو د یو ځای کېدو په اړه ورکول کېږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاص شوي طالبان به له څه برخلیک سره مخ شي، د ایساف ویاند وویل:
زه مشخصا نسم ویلی چې راتلونکی به دغو طالبانو ته څه راوړي، خو ویلی سم دوی له دې چانس لري چې د دغه ادغام مجدد له پروګرام سره یو ځای سي، خو که په دې اړه تصمیم ونیسي. دا مسله موږ مخکې هم یاده کړې وه چې طالبان د دې فرصت لري چې خپلو کورونو ته راوګرځي، کنه نو د افغان او نړیوال ځواکونو لخوا به یا ووژل سي او یا به ونیول سي.
پاکستان په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر کې د طالبانو 9 تنه مشران له زندانونو څخه خوشې کړل. د سولې د عالي شورا مسؤلین تمه لري چې دغه اقدام به نور طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته چمتو شي. یو شمیر کتونکو بیا که څه هم دغه اقدام د باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره مرستندوی بولي، خو په دې باور نه دي چې خوش شوي کسان دي د سولې د خبرو په پیلېدو کې اغیزناک رول ولوبولی شي.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي. Shah Nawab
د مشال ریډیو اولنۍ غړي کې السلام پښتونخوا ته غوږی د سحر نه نیمه بجې د دانی ساجمل نه بعد خبرونو لنډی ځواورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د پاکستان د یو نیچی ټلویزیون خبریال حمید میر د گاڑی لاندې بارودی مواد ترلاسه شوی دی. په نیمه کوالی سیمه بنو کې د تیر دیارلس ورځو راهیسی بند شوی بجلی تیر ماښام امنیتي ځواکونو د احتجاجونو وروسته خلاصه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په هیواد به له 2014 کال وروسته افغانستان ته شا نه کړي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د ټینګ شوي اوربند په اړه د دواړو خواوو خبرې اترې تیر ورځ په قاهره کې پیل شوي دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي د خپل هیواد سترو ججانو ته ویلي دي چې هغه د خپل حقونو دننه ځان ته غفیدلي اختیارات ورکړي دي، او د شام د حکومت ضد وسله والو ادعا کړې چې د دې هیواد په شمال کې د بجلی یو مهم بند په خپل واک کې اغوستی دی.
دا وه انیسه اجمل چې تاسو ته د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کړل، او سپام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلی کلي. اسلام آباد کې زموږ خبریالې رابع اکرم خان یې مهم ټکی راغونډ کړی دی او تاسو ته وړاندې کوي.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د اشورې د ورځې نه درې څلور ورځې وړاندې چې ترهګرۍ د بدو پیښو مخنیوي لپاره چې د سکیورټي کم ګامونه پورته کړي شوي وو، په هغې د اولس لخوا چې کم مختلف قسمه بیانونه راغلي دي، د هغې نه دا څرګندېږي چې اولس د دې انتظاماتو نه سډېر خوشاله نه وو. او بیا کله چې د پاکستان په مختلف ښارونو کې موبایل ټلیفونونه بند کړی شول چې له کبله یې یو شمېر خلکو ته ستونزې ورپېښې شوې، نو د حکومت دا اقدام خلکو وغندلو. ادارې وړاندې لیکي چې دغه رنګ سیکیورټی د سستۍ له وجې ډېر اسمیر خان کې دوه بمی چاودنې وشوې چې پکې د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر خلک مړه شوي دي. ادارې اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار ده چې راتلونکي کې داسې منصوبه بندي وکړي چې په داسې موقعو کې کم نه کم اولس ته تکلیف ورسي چې دا رنګ د اولس په ذهنونو کې د حکومت یو ښه تصویر نقشي. همدغه موضوع مشرق ورځپاڼې هم راخسته ده او لیکي چې عاشورا په خیر تېرېدو د اطمینان سا اخیستل کافي نه ده، بلکې داسې ماحول پیدا کول ضرورت دی چې په هغې کې هیڅ چا ته هم خطر نه وي. ادارې مخکې لیکي چې که علما کرام په یو پلیټ فارم یو ځای شي او مسلمانانو ترمنځ چې کم فرقهییز اختلافات دي د هغې مذمت وکړي او خلکو ته دا ووایي چې داسې عناصرو خلاف د اتحاد ضرورت دی، نو یو خاص تبدیلي ممکنه کېدای شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې سی این جی نرخونو کې د کمی خلاف مالکانو نامعلومه مودې له د سی این جی د هړتال اعلان کړی دی. ادارې وایي چې د سی این جی د مالکانو مطابق چې اوګرا کله هم حکومت ته د نرخونو په کمی کې تجویز ورکولو نه وړاندې د سی این جی مالکانو سره مشوره نه ده کړې، چې په نتیجه کې سی این جی نرخونو په حق له یک طرفه فیصلې کیږي. ادارې وړاندې لیکي چې سی این جی مالکانو فیصلې نه پس چرته د ګیس نشواله دی او چرته زیاتې پیسې وصولېږي، چې دې له وجې د غریب اولس په مشکلاتو کې اضافه شوې ده. بلخوا د پیټرولیم او قدرتي وسایل وزارت داسې ټول پاور پلانټس ته د ګیس سپلای بند کولو فیصله کړې ده چې کم د توانایي د بچت په معیار نه رسي. د ادارې وینا ده چې وفاقي حکومت له اړخه توانایي په بحران قابو موندلو په ځای د یخنۍ په شروع کېدو د ګیس بندیز خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. داسې اقدامات پایدار نه شي ثابتېدای، نو حکومت له پکار ده چې سی این جی مالکانو او اوګرا سره کینی او داسې حل دی راوباسي چې اولس د کړاوونو او مشکلاتو نه خلاص.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې یوه مقاله خپره کړې، وایي چې د طالبانو د برید ښکار شوی د سوات ملالی یوسفزی سکال د نړۍ په سلو مفکورینو کې په شپږم نمبر راغلی ده. په دغه لیست کې د ملالی په ګډون نور سلور پاکستانی وګړي هم شامل کړی شوي دي. بلخوا د ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلی د افغانستان په اړه ستراتیژي ښکاره او اسانه ده، وغه ده چې افغان پوسټ ته روزنه او مرسته ورکړی شي، نو دا رنګ د 2014 کال تر اخیرې پورې وه. هغوی د دې جوګه چې د هیواد د امنیت ذمواری په بشپړه توګه په غاړه واخلي. د دواړو مقالو مهم ټکی د اسرار عالم مومن ناورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دي د طالبانو د برید ښکار شوې د سوات ملاله یوسفزی د نړۍ د سلو مفکرینو په لیست کې په شپږم نمبر راغلی. دغه لیست فارم پالیسي مجلې د ګل پورزو خپور کړو. په دې کې هغه کسان شامل دي چې د اظهار د ازادۍ لپاره یې غږ پورته کړی او خپل اواز یې د نورو لپاره د اورېدو جوګه ګرځولی. په دغه لیست کې سږ کال د ملالی په ګډون څلور پاکستانی وګړي شامل کړی شوي دي. پنځلس کلنه ملاله یوسفزئی د طالبانو خلاف د جینکو د تعلیم لپاره جګړې ته ودرېدلې وه. ملالې تیر کال ویلې وو، زه به خپل آواز پورته کوم او که چېرې زه داسې ونه کړم نو څوک به یې کوي. د ملګرو ملتونو د یونیسکو څانګې د یو رپورټ له مخې پاکستان په هغه هیوادونو کې په لسم نمبر دی چېرته چې د اوو او پنځلسو کلونو ترمنځه 2.5% جینکۍ په ټول عمر کې سکول ته نه دي تللې. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین قانی او د هغه میرمن فراناز اصفهانی نمونه په دغه لیست کې په 1.5 نمبر اچول شوی دی. دوی ته له خپل ځپل شوي هیواد سره د ډېرې مینې پر اساس د غزې ورکړل شوی دی. بلخوا د برطانوي ورځپاڼې ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی، د افغانستان په کمپین کې چې څه هم غلطیانې شوي دي هغه د تاریخ لیکونکو او نورو مسله ده، خو په افغانستان کې ستراتیژي ښکاره او اسانه ده او هغه دا چې افغان سرتیرو ته روزنه او مرسته ورکړل شي. نو دا رنګ د 2014 کال تر اخیر پورې به هغوی د دې جوګه وي چې د هیواد د امنیت ذمواري پر غاړه واخلي. د ناټو د ستراتیژي کومندان وایي، زه لومبی تن یم چې دا خبره منم چې دا مهال موږ له خطرناکو حقیقي مسایلو سره مخ یو، خو دا مسلې د تصویر یو اړخ وړاندې کوي ځکه چې په دې کې هیڅ شک نشته چې امنیتي وضع مخ په ښه کېدو ده. په نظامي توګه طالبان له آبادۍ څخه بستل شوي او افغانانو ته د خپل اقتصاد ښه کولو موقع په لاس ورکړل شوی او په زیاتره ځایونو کې یې د امنیت د ساتنې مشري هم پر غاړه اخیستې. نوموړی زیاتوي، موږ لره د افغان امنیتي سرتیرو مخ په زیاتېدونکي اعتماد او اهلیت له پامه نه دي غورځول پکار. مخکې له دې چې افغان امنیتي سرتیرو ته په بشپړه توګه امنیت وسپارل شي، لا هم په نورو ځمکو او په خاصه توګه د هوایي ځواک د پرمختګ په لړ کې کار پاتې دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د مصر د موجوده حالاتو او د تازه مظاهرو په اړه یو لیکنه خبره شوې وای. اوس به معلومه شي چې په دې هیواد کې به د ولسمشر پلویان، اسلام پال خلک او کنا سیکولر مصریان د هیواد د نظام په ټاکلو کې بریالي کیږي. په امیر ساحل درته د دې رپورت مهمه برخه وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پخوانی مصري مشر حسنی مبارک پلویانو او د بشري حقوقو هغو فعالانو چې د نوموړي د اوږدې مودې رژیم نسکورولو لپاره پاسېدلی ول، هیڅ کله دا په خوب کې هم نه ولیدلی چې یو ځل به بیا هم هغه نارې وهي. د تیر زیارت یا پنځمه پر ورځ د ولسمشر محمد مرسي هغه پریکړه چې تقریبا د مطلق واک ترلاسه کولو لپاره یې وکړه، د هیواد سیکولر خلک یې متحرک کړل. په مصر کې اسلام پاله خلک د مرسي پلویان دي او سیکولر یې پر ضد پاسېدلی دي. ورځپاڼه لیکي د دوی ترمنځ دا اختلاف به دا معلومه کړي چې تر انقلاب وروسته په مصر کې به څوک بریالي کیږي. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ د عدلیه پر کمزوري بغاوت سربیره د مرسي دفتر وویل چې پر خپل پریکړو به ولاړ پاتې وي. مرسي همدارس خپل نوې پراخ شوی واک هم وکاراو او د فرمان په وسیله د مزدورانو ځنې قوانین بدل کړل. په هیواد کې د بې ثباتۍ له اشارو سره سم د مصر د ونډو بازار د مرسي تر اعلان وروسته شاوخوا 10% وغورځید، یعنی تاواني شو. دا تر انقلاب وروسته تر ټولو لوی اقتصادي تاوان دی. د مرسي اخوان المسلمین او د مخالفان پلان لري چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ به د ملاتړ او مخالفت لاریونونه وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا به د دواړو ډلو د طاقت ازمیښت وي. په مصر کې په راتلونکو میاشتو کې نوی آئین هم منظوریږي او د قاهرې تحریر څلور لاره چې د مبارک لرې کولو ډګر و، په دې وروستیو ورځو کې یو ځل بیا د آزادي پالو سیکولرانو او د هغو کسانو چې دوی ناپوه بولي د مظاهرو مرکز ګرځېدلی دی. په مصر کې یو شمیر قاضیانو او څارنوالانو ګواښ کړی دی چې هړتال به وکړي او له دې سره سم مصر په یو داسې بحران اخته شوی دی چې د انقلاب ډیموکراتیکو ارمانونو ته به خطر ورپېښ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په هیواد کې د ویش کرخې خو د انتخاباتو پر وخت ښکاره شوی وي چې محمد مرسي احمد شفیق ته په ډیرو کمو رایو ماتې ورکړه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
ਸੁੰਦਰ ਲਾ ਕੁਲਾ ਤਸੰਦਰ دا ماشوما دغه سندره کې وایي د ټول جهان ماشومان ټول خپل سکولونو کې دي، زمونږ د کلی جنکۍ پردو کورونو کې دي. ماشومانو ته به رڼا د مکتبونو د سکولونو نه ورکول کېږي. ګورو چې په سیمه کې د سکولونو څه حال دی. د مردان ضلع جلاله افغان کډوالو کیمپ کې د 50 کورونو د ماشومانو لپاره سکول نشته، چې له وجې دغه ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي. د ماشومانو کې ځینې مهنت مزدوري کوي او ځینې بیا خوشي ګرځي. په دې حق له نور تفصیل اسرار تل د ریپورت کې وړاندې کوي.
د مردان ضلع تحصیل تختبای جلاله سره نږدې د افغان کډوالو پړاو کیمپ کې میشته 50 کور افغانان کیمپ کې د ماشومانو لپاره د مکتب نشټوالي ته خپه دي. دوی وایي چې دوه کال وړاندې د کډوالو لپاره د کارکونکو نړیواله ادارې یونیکسیار لخوا یو تمبو لګول شو چې اوس نشته، او دوی په خوارې مزدورۍ کې په شخصي سکولونو کې د بچو د داخلي وس نه لري. په دې اړه د یاد کیمپ یو تن اوسیدونکو مشال ریډیو ته وایي:
د مانوم سره مامور خان د ننګرهار ولایت سره تعلق لرم. د موږ تقریبا د 50 کور چې په کور کې دی اکل یو ماشوم مې موږ 50 ماشومان به تعلیم شو دلته. سکول نشته، تقریبا سکول موږ 2 کیلومتره فاصله کې ده. د چا وس کې نه چې ترانسپورت هغه و کې چا غوې سکول ته لاړ شي او د سه جټي روډ ته ماشوم په اوخته راوخته نشي. د انوسیار خدا کړو چې موږ په یو وخت یو تمبو او درې سلور کلو د پاره ودرولې او د سکول لپاره او هغه عمران غون کې تقریبا د 25 سالو شه موږ ماشومان ټول به تعلیم مدي.
په پړاو کې هم کې اوسیدونکې لسکلن عبدالخالق وایي چې سکول یې خوخ وي خو نشوالي د ټکو خرڅولو په کار مجبور کړي دي.
ول ته سکول نشته او موږ کار کو ټوکی ګرځو او زمونږ خود خو خین چې یی اجنه وزا کارونه وکونه.
سیداګل بابا چې عمر یې 30 کالو تر سی هم په دغه کیم کې د مودونه میشته دي. د ماشومان لپاره د مکتب غوښتنه صدا سي کوي.
موږ هم نه انځر الله باندې نه کیو وو سو دلته وو سی کو نه پڑھاو کې ایو پوښوي مشکل هغه دغه درته وی ویل سکول یا سپټال دغه شیا نشته دا کچې د کم یو داخل کې وړه کې هغه ګاډو نه یری وو پوښوي ګاډي دی موږ چې چیرته ونه وی نو دلته
مکتب جوړولو امکانات سمر دي. په دې اړه راته په تعلیم کې کارکونکو د یو ان ایچ سی آر د اړوند ادارې بی فیر پېښور سانګي او چارواکي امین خان وایي:
دا سکول خو 2007 کې بجټري کنسټرینټ راغلی وو د یو ان ایچ سی آر د نخنا پیسې خو چې کمی دا خو یونیسیار پیسې وی کنه خوان گراوند دی نشی تللی نو موږ امپلیمنٹ کوو د دې په بیاف باندې. دا چې دلته کې پاپولیشن سترنث و ډیر کم او په دې بیس باندې او فاندینګ کنسټرین او په ډیر تھن انرولمنت وو په سکول کې نو مطلب هغه دا سی کنه ویریس ټیکل کنسټرین نو یو چې 100 نه چې کم ماشومان سکول کې دا دوانه مارچ کوي یا دا څه څه چلوږي دا اوس نه دی بنشوي دا 2007 کې کلوز شو.
دی اډونی وردا چې په پړاو کې هم کې شاوخوا د 50 کورو سلګونه ماشومان د زده کړې د بنیادی حق نه محروم دي. د دوی په وینا باید چارواکي د دوی بچو ته په مکتب جوړولو د دوی د تعلیم بنیادی حق ورکړي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
د جلاله د ماشومان حال مو واورید او د دین وړاندې مسندره کې ورېدلی وو چې یوې خواته ماشومان په تنکی جبرانه غواړي خو بلې خواته کوټو کلی چې د مومند ایجنسی سره په پوله پروت د 400 ضلع د شفقدر تحصیل برخه ده اوسیدونکي وایي په خپل هم به تعلیم پاتې شوي دي او اوس یې ماشومان هم د تعلیم نه به برخه کیږي ځکه چې دغلته نه د لکانو او نه د جنکو لپاره سکول شته. دوی د حکومت نه د سکول غوښتنه کوي او د هغې لپاره ځمکه ورکولو ته هم تیار دي. په دې هکله تفصیل درته ریپورت کې وړاندې کوو.
د محمود ایجنسی سره په پوله آباد کوټو کلی چې په انتظامی توګه د شبقدر د تحصیل برخه ده 200 کورنۍ پکې ژوند کوي چې د دوی په وینا دا کلی د نن نه لږ زیات 15 کال وړاندې آباد شوی خو لې نه پکې د هلکانو او نه پکې د جنکو وړوکي یا لوی اسکول شته دی. دغه ولسوای د هغوی په ټول کلی کې یو ځوان چې 12 جمعات کې سبق وای لوړې زده کړې کوي. نو هم دغه ځوان مشال رادیو ته وویل:
نو مې بازاده مومند
دلتا خو اسکول بالکل نشتا دے او گورنمنٹ تا درخواست کو سی دل تراشی دا زیو گوری دلتا بالکل اسکول ضرورت تے من سا سٹاپ ہم نشے چھ پرائیویٹ اسکول کلا کو نو دسی خو من با خپل کوشش کو خو دسی او ادارہ نہیں قائم شوینو دسی ڈیر پ مشکل بانی زب کم کم معشومان تا دغه کوم راو برا بلم بیو سی گورنمنٹ اسکول ساسی یا بل دسی اسکول ساسی نو بس بیا بخی سٹاپ ہم پکیو من بمو سمراست کو
یو بل زوان چھ د کلی نہ بہر پ بیا لا بیلو خارونی کی مزدوریاں کله چې د مزدورۍ اوزارو نه راواخلي او په لارو اسکول ته تلونکو ماشومانو ته ګوري نو ډېر احساس ورته وشي. کاش چې هغه هم سبق ویلی وي.
عبدالرحمن، چې موږ دلته اسکول جوړ شي زموږ د ماشومان به ډېر تکړه شي، نو ټولو ته به مخه میلاو شي. پبلک اسکول هم نشته دی او سرکاري د ښکته طرف کې دي، موږ نه ډېر جدا دي.
د دیني مدرسې نه فارغ حافظ قرآن فیروز شاه وایي چې د هغوی د کلي ولس داسې دي لکه ړانده، ځکه بې تعلیمه انسان نه خو په څه پوهېږي او نه چېرته ښه ژوند کولی شي.
تعلیم سناسه یوازې دې پانه چې ته نوکری وکې، سار ټول مستقبل دې سړی ټکیږي. سړی اسپتال ته لاړ شي بوټ ته ګوري چې دا کم ډاکټر دی دا کم ډاکټر دی، نو زموږ په شان خلک چې لاړ شي یو نه تپوس بل نه خلم په دې تپوسونو تنګو، ځکه وو چې دا سړی ونې راغلی دی. حکومت دپاره خو زموږ دا خواست دی چې موږ ته ان شاء الله یو پرایمري سکول ساز کې یو میډل ساز کې چې دوه سکولونه خو موږ تقریبا ساز کې.
یو بل مشر محمد اکبر چې ویلي هغه په خپله د سړکونو او د پلونو د ودانۍ په یو کمپنۍ کې کار کوي، کله کله سوچ وکړي چې اسکول دپاره دا کور بدل کړي او کوم خاریه ته کډه وکړي، خو وس یې نشته دی.
او ما اوس وړ وړ بچی دي تقریبا شپږو کالو دي، خو واړه دي سکول ته تللی نشي او زیات سکول ته لري. دلته موږ ته سکول ډېر تکلیف دی، تعلیم په دغه کې موږ ډېر دا خلک ډېر محرومه پاتې شوي. کډه پسې بل خوا ویسو چې بازار ته نږدې هلته وس هم نه کېږي، ځان چې ته ځای والو ځینه ډېر ګران شوي دي. موږ وچ دلته موږ در غریبي کو چاته مزدورۍ لزو شل زره روپۍ میاشت ګټو دلته دی کور ته، دغه سکول ته لري نشو داخله ولی.
احمد جان چې د محکمه تعلیم چارسدۍ لړخه د شبقدر سرکل مشر دی وای د دې سیمې ولس د شبقدر سره راځي، خو تعلیمي واقعي د محمدو د تعلیمي محکمې سره دی. بیا مو د محمد جنسی نه د پارلمان غړي سینیټر هلال رحمان ته ټلیفون وکړ، خو هغه هم اوچت نه کو.
دغه د شبقدر د تحصیل حال مو اورېده چې دا پته نه لګي چې په مومندو جنسی کې حق دی او که په ضلع چارسده کې. بلخوا د خیبر پښتونخوا په بردیر او کوزدیر کې د چکدرې نه تر دیر پورې لویه لاره د ډېرې مودې راهیسې خرابه ده، چې له وجې د کوزدیر بردیر او ضلع چترال د خواوشا 15 لکه خلکو ډېر مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. بلخوا چارواکي وایي د دې سړک د جوړولو لپاره بجټ منظور کړی شوی دی او ډېر زر به جوړ شي. په دې هکله تفصیل اورو د خپل خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې.
په کوزدیر او بردیر کې د چکدرې نه تر دیره پورې لوی سړک د ډېرو مودې راسې وران ویجاړ دی، چې له وجې ولس د یو شمېر ستونزو سره مخ دی. په دې لړ کې د بردیر یو اوسیدونکي عبادالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې هغه په پېښور کې وکالت کوي، خو د سړک د خرابې وجې له وجې خپل کلي ته تلو ته زړه نه ښه کوي.
ډېره مخکې یو ځل دی جوړ شوی، صرف په ځل حق په وخت کې چې ازوم د یادو خبره نه ده مشران وایي، خو د دیر روډ انتهایی خراب دی چې د چار ګنټو لار د نوغه مو په 7 ساعتونو کې کور کیږي. او غټه خبره دا ده چې زمونږ په خپل چونکې کلی لري دی، زمونږ د دې روډ د وجې نه اکثر کلی تلو ته ظلم نه کېږي چې لاړ شومږ او تګ وکړو کلي ته.
او د بردیر یو بل اوسیدونکي ارشد محمود په دیر کې د لوی سړک د خراب حالت له وجې د ولس د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
د تیمرګرې نه د خاص دیره پورې تقریبا 75 کیلومتر فاصله ده. دا 75 کیلومتر فاصله چې ده، نو موږ کم از کم په عام گاڑی کې یا خپل گاڑی مینو پاغې کې زمونږ دوه نیم ګنټو پورې لګي، او مسافر چې څومره عام خلک دي ته ډېر سخت تکلیف دی. مریضانو ته اسپیشلی ډېر تکلیف وي، کم چې د دیر نه یا تیمرګرې ته راوړي یا پېښور ته راوړي.
په دیر کې د چکدرې نه واخله تر دیره پورې د دې لوی سړک د خرابې وضع په لړ کې مې چې کله د پخوانی وفاقي وزیر او د دیر د قومي اسمبلۍ د غړي نجم الدین خان نه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې نجم الدین خان وویل چې د چکدرې نه واخله تر دیره پورې دا سړک د نوخار چکدرې او چترال پورې د لوی لارې یا NCC سړک برخه ده، او موجوده حکومت د دې لپاره بودیجه مختص کړې ده.
نجم الدین خان وایی
دوی هڅه کوي چې زر تر زره دا سړک جوړ کړي او د سړک د جوړولو لپاره یې بودیجه مختص کړي ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پښتو ادب په نړۍ کې طاهر افریدی هغه نوم دی چې د خپلې ژبې په خدمت کې ټول عمر تیر کړی دی. د 22 کلن طاهر افریدی پرلارنه ټاټوبې دره ادم خیلو سره نږدې د بوړه نومې کلی دی، خو هغه د تیرو لسګونو کلونو راهیسې په کراچۍ کې میشت دی. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د طاهر افریدی سره خبرې اترې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
طاهر افریدی د پښتو ژبې ترڅنګ په اردو ژبه کې هم کتابونه لیکلي دي. نوموړي د پښتو او اردو لنډې کیسې، ناولونه، سفرنامې او رپورتاجونه په 1400 بیلابیلو کتابونو کې راټول کړي دي. هغه وایي خپل ادبي سفر یې له شاعرۍ شروع کړي او بیا یې د افسانې یا لنډې کیسې په لاره مخه کړې ده.
1953 کې زه د ادب په لاره روان یم، بیا ما ته ګوړه شاعري شروع کړه، نو ما روجان د افسانې طرف ته شو. بیا په 1960 کې ما یو افسانه ولیکله، تا نه په غم کې کم نه یم، نوم یې ما ته اوس هم راځي. هغې نه پس بیا کلیزه په نوم یو افسانه ولیکله، یو واقعیتي افسانه وه.
طاهر افریدی په خپلو تخلیقاتو کې د پښتنو په ژوند جواک او هغوی ته ورپېښې ستونزې د کیسو او ناولونو په بڼه لیکلي دي. تیر کال د نوموړي د تربوزک په نوم ناول چاپ شوی. په دغه کتاب کې د قبایلي سیمو څخه په دې وروستیو کې په ګڼ شمېر کې د خلکو بېکوره کېدل او هلته موجود حالات انځور شوي دي. د نوموړي څلور کاله مخکې چاپ شوی اردو ناول تیرې انکی خوبصورت ہے په اردو ادب کې شهرت موندلی. په دغه ناول کې د افغانستان د یوې کډوالې ماشومې شربت ګلې د ژوند د انځورولو هڅه شوې ده.
سترګې داسې وي چې هغې کې د هیرې غوندې چمک او لیرونه پکې باید وو. هغه سترګو تصویر ډېر ریوارډ واخیستو. شربت ګله نوم یې غالبا د هغې جینې نما عظمت ګله په نوم باندې ناول بوتر پغه کې د افغانستان د جنگ تباہی بربادی ذکر نه راوخله. به قبایلی باندې ما دا ذهن کې ذکر راغله چې چونکې د افغانستان حالات باندې جنگ باندې ډېر کم لیکل شوی دی اردو کې، خصوصا اردو کې. نو په دې حوالے سره ما دا ذهن کې راغله چې اردو کې ولیکم چې اردو والا هم پرې پوه شي. الحمدلله اردو والا ډېر خوښ کړ.
د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د طاهر افریدی کور د سیمایزو او د پېښور، کوټې او افغانستان او نورو سیمو څخه د راغلو لیکوالانو او شاعرانو د یو بل سره د لیدلو مرکز هم دی.
حمزه شینوار د خدای وبخي، اجمل خټک صاحب د خدای وبخي، هغوی راغلي دلته کې ما سره په دې کور مېلمانه شوي دي. سلیم راز ده، درویش دورانی راغلی ده، فاروق سرور راغلی ده، سعید ګوهر راغلی ده، افغانستان اسماعیل یون صاحب، ازمون صاحب، نور داسې کسان کراچۍ ته راغلي دي، حبیب الله رفی صاحب راغلی ده، جهانی صاحب راغلی ده، داسې نور کسان راغلي ډېر راغلي اوس هم راځي.
طاهر افریدی که څه هم رسمي زده کړې نه دي کړې، خو د هغه تخلیق شوې افسانې د پوهنتون د زده کوونکو په نصاب کې شامل دي. د دې ترڅنګ نوموړی د کراچۍ څخه د خپرېدونکې درې میاشتنۍ جرس مجلې تر 12 کلونو پورې چلوونکې او چیپ ایډیټر هم پاتې شوی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو.
دل میں
جانا وطن دیکھ جانا یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں زان یو می روح دے بل میں صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری ستا صبح کی خفیری زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان زمون بیرا کی پریان
گٹلے دے میدان